خبر ورکولو اداره د دوشنبه په ماسپخین په خبره شوې یو اعلامیه کې وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د سوات او ملکنډ په بیلابیلو برخو کې د نیغې لارې په نوم د عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي او 22 نور ژوندي نیول شوي دي. نوموړې اداره د یو حکومتي عسکر د وژل کېدو خبر هم ورکوي. راپورونه وایي د سوات په الاباد او میرا سیمو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه شوې ده چې ورکې طالبانو ته د سر زیان رسېدلی دی. همداراز په ګلکنډا، امنکوټ، میرا او اهنګرو چم کې د پاکستان فوج کور په کور د پلټنې عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې ډېری وسلوال ژوندي نیول شوي دي. د پاکستان فوج د یک شمې په ورځ هم د سوات درې په بیلابیلو سیمو کې 45 وسلوال طالبان ژوندي نیولي. د سرحد ایالت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي په سوات دره کې طالبان د لویې ماتې سره مخ شوي دي.
ملکن ڈویژن کے دہشتگرد بنیادی چکم قوت و ختم شعر نیٹ ورک ختم شعر داوئی چکم گشتوں بکول اغوس نشکو لے متوازی حکومت چلو رانشی چلو لے عدالتوں واغ نشکو لے
بل پلو د سواد ځای اوسیدونکي وایي په چارباغ سیمه کې 9 مړي موندل شوي دي. ویل کېږي چې دا د طالبانو مړي دي او په مرموز ډول د وژل کېدو وروسته موندل شوي دي. د یادولو ده چې په دې ډول په تېره یو میاشت کې لسلو نه زیات مړي موندل شوي دي. پخوا به د طالبانو په لاس د وژل شوو کسانو مړي دا ډول موندل کېدل، خو اوس بیا خبره برعکس ده. د سیاسي چارو کارپوه متقاعد ډګرمن محمود شاه په دې اړه وایي
زما په خیال یو خو مقامي آبادي چې کمرانو هغې خپلې بدلې اخلي. بعضې خلک دا شک کوي چې حکومت کوي چې دا کسان یې نیولي دي او دوی وایي چې زموږ عدالتي نظام کې به دوی ته سزا میلاو نه شي. نو خبر دا وایي چې دوی سره خپله باندې فیصله وکړي چې دا یو غلطه خبره ده. زما په خیال
په سوات دره کې 4 میاشتې وړاندې د پاکستان پاکستان فوج د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي وو چې په ترڅ کې دا دره د طالبانو نه آزاده شوه او د جنگ له امله نورو سیمو ته کډه شوي خلک بیرته سوات ته وګرځېدل.
د روانې خبرونې ریپورټونه او مطالب هم دومره وو. اوس 219 پروګرامونه لرو. په سر کې پام وکړئ د لوبل میدان سپورتي خبرونې ته.
د لوبو له میدانه Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا مهال په هالند کې د تیر ورځ د هالند سره د افغانستان په یو ورځنی میچ کې له هالند څخه افغانستان په تقریبا 8 رنزونو یا منډو باندې لوبه بایلله. له هغې مخکې بیا د افغانستان د کرکټ ټیم توانېدله چې هالند ته په یو 4 ورځنی میچ کې یا مسابقه کې ماته ورکړي. د افغانستان ټیم به ټاکل شوی ده چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه د هالند سره یو بل نړیواله یو ورځنی لوبه هم ترسره کړي. په هالند کې افغانستان د کرکټ ټیم له منیجر دوست محمد نظری سره په دې اړه مو خبرې کړې دي چې ساسي پامر سره راو.
پرون ورځ د افغانستان لوبډلې تاس وګټه او د هالند لوبډلې ته د بیټنګ دعوت ورکړ. د هالند لوبډلې په 8 اورونو کې 138 ټارګټ د افغانستان ټیم ته هدف د افغانستان ټیم ته ورکړ چې په د افغانستان له طرفه شاپور زدران ډیر ښه بالینګ وکړ او 4 لوبغاړي د هالند وسوځول. په جواب کې د افغانستان ټیم 138 رنزونو ټول لوبغاړي وسوځول او پایله کې افغانستان د لوبه وبایلله.
نظری صاحب، تاسو څومره لوبې کوئ؟ ولته څه ډول لوبې دي؟ ون ډے میچونه هم دي او نور ټیسټ میچونه یا 4 ورځې میچونه هم دي؟
د دې میچ نه مخکې موږ 1 ورځنۍ لوبه لرله د هالند ټیم سره میچ لاره چې هغه د افغانستان لوبډلې وګاټه. 4 ورځنۍ لوبې نه وروسته موږ یو ون ډے انټرنیشنل یا او ډی آی میچ لاره د دې سره چې هغه متاسفانه د افغانستان ټیم وبایله.
ستاسو راتلونکي لوبې له چا سره دی؟ په هالند کې د لوبو ته دوام ورکوي؟
د موږ په اول تاریخ د سپتمبر د هالند د ټیم سره دوهم او ډی آی ون ډے انټرنیشنل میچ دی.
له هالند نو وروسته د غلوبونه د افغانستان کرکټ ټیم مستقیما بیرته هیواد ته ستنیږي او که څه نور لوب لپاره ته تیار نه سي؟
د موږ په دوهم تاریخ باندې خپل هیواد ته بستنیږو او د غنا وروسته به یو میاشت وخت لرو چې موږ خپل تمرینات وکړو او د آئنده میچونو لپاره یعنی چې په دوبۍ کې کیږي هغه به د آیرلند د هیواد سره وي.
په خپله د ټیم د کارکردګۍ نه یعنی د لوبغاړو د لوبو او فعالیت نه څومره راضي یاست؟ څنګه د افغانستان ټیم سره کوم پر مخ روان دی؟
د افغانستان ټیم د دې نه مخکې موږ په دې ټور کې هول راغلو د زمبابوې هیواد ته چې هغو سره څلور ورځنۍ یو لوب میچ وکړ چې د هغوی نه موږ 9 پوینټه ترلاسه کړل. نو دا یو غټ بری و د زمبابوې چې هغه ټیم و چې څلور واري په ورلډ کپ کې حصه اخیستې وه او د هغه نه وروسته هالند ته چې کله رالو څلور ورځنۍ میچ موږ وګاټه او 14 پوینټه موږ ترلاسه کړل.
هر ځل د افغانستان ټیم چې په کوم خارجي سفرونو ځي لوب لپاره ځي نو شکایتونه وي د لوبغاړو د ټیم د مسؤلانو د اسانتیاو په اړه د هغوی لپاره د خدمتونو په اړه. دا ځل د افغانستان ټیم لپاره څه اسانتیاوې په فدراسیون څه کړي دي، اولمپیک څه کړي دي تاسو لپاره؟
لکه څنګه چې تاسو خبرې د افغانستان د کرکټ لپاره یو مستقل کرکټ بورډ منظور شوی او دغه لپاره خپله مستقله پانګه یعنی فنډ ورته منظور شوی ده. نو الحمدلله د مخکې د تیر وختونو نه د موږ کرکټ بورډ د موږ لپاره ټول هغه د موږ ټول هغه مشکلات رفع کړل او د موږ لپاره د هیڅ قسم مشکلات دلته اوس نشته. د موږ ټول د سفر مشکلات رفع دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم منیجر دوست محمد نظری چې په هالند کې د افغانستان د ترسره شوو لوبو راتلونکو مسابقو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د پاکستان او د کرکټ د نړیوال شورا ترمنځ د 2011 کال د نړیوال جام د لوبو په اړه یو ستونزه او شخړه پیدا شوه. دا ستونزه په اصل کې په دې خاطر و چې پاکستان کې د امنیتي حالاتو له امله زیات شمیر کې د کرکټ د غړو هیوادونو لخوا وویل شول چې د پاکستان د امنیتي حالتونو له امله نشي کولای خپل ټیمونه او لوبغاړي دغه هیواد ته واستوي. پاکستان بیا د کرکټ د نړیوال شورا وغوښتل چې د قربتوب د امتیاز هغه خرچ چې پاکستان په خپل میدانونو کړی دی هغه ورته بیرته ورکړي. اوس رپورټونه وایي چې دا ستونزه هواره شوې ده. احمد تکلی پاړه رپورټ لري.
آی سی سی یا د کرکټ نړیوالې شورا له پاکستان سره هغه لانجه حل کړې ده چې له دې هېواده د امنیتي اندېښنو له کبله د 2011 نړیوال کپ د لوبو د کوربتوب د امتیاز د اخیستو پر سر جوړه شوې وه. په دې برخه کې توافق د پنجشنبې په ورځ د آی سی سی د مشر ډیوید مورګان او د پاکستان د کرکټ د کمیټې د مشر اعجاز بټ په کتنه کې وشو. آی سی سی په یو خبر پانه کې ویلي دي د پاکستان د کرکټ کمیټې وروسته له دې چې پریکړه وشوه چې په دې هیواد کې کیدونکې 14 لوبې به په هند، بنګلادش او سریلانکا کې کیږي، ومنله چې د کرکټ د نړیوال شورا پر ضد خپل داوا بیرته واخلي، خو د پاکستان د کرکټ شورا ته به د دې لوبو د کوربتوب پیسې او همدارز یو اندازه اضافي پیسې د توان په توګه ورکول کیږي. د آی سی سی مشر ډیوید مورګان وایي دای خوښ دی چې دا توافق ترلاسه شو او دای په دې باور دی چې هم د پاکستان د کرکټ د کمیټې او هم د کرکټ د نړیوال شورا لپاره دا توافق عادلانه و. مورګان زیاته کړه دا توافق د نړیوال کرکټ په ګټه دی او د نړیوال کپ لپاره یو ښه امکان برابروي، ځکه اوس د دې مناسبت په برخه کې پوره ډاډ شته په داسې حال کې چې له دې مخکې داسې نه و. د کرکټ نړیوال شورا د مشرتابه کمیټې په اپریل میاشت کې پریکړه وکړه چې په پاکستان کې د بی امنیتۍ له وجې په دې هیواد کې د کرکټ لوبې فسخ کړي او د پاکستان برخه لوبې هند، بنګلادش او سریلانکا ته ورکړي. د تیر مارچ په میاشت کې نامعلومو وسلوالو په لاور کې د سریلانکا د کرکټ د لوبغاړو پر بس حمله وکړه چې په پای کې 9 کسان ووژل شول او د سریلانکا د ټیم 9 غړي ټپیان شول.
دا ازادي راډیو ده. او اوس هم له طاهر روخان څخه اورو چې په اروپا کې په 13 اونۍ کې د فوټبال سیالۍ د کمو ټیمونو ترمنځ شوې دي او نتیجې څه وي او په راتلونکو کې د کمو ټیمونو ترمنځ مسابقې ترسره کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې به د اروپا د فوټبال د لوبو په لړ کې لومړی د اویفا د جام یا اروپا د فوټبال د جام د څو هغو مسابقو په هکله معلومات درکړو کوم چې دغه لوبو ته د داخلېدو یا کوالیفیکیټ لومړنۍ لوبې د چک د څو مشهورو ټیمونو او د اروپا د څو سپورتي کلبونو ترمنځ وسبه. د هغه جملې څخه یو مسابقه د چک د سلاویا او د سربستان د سروینا زویزده یا سره ستوره ترمنځ د سربستان په پایتخت بلګراد کې ترسره شوه. دغه لوبه یو د دوه په مقابل کې د سربستان د ټیم په ګټه پای ته ورسېده، خو څرنګه چې یوه هفته مخکې په پراګ کې سلاویا دغه ټیم ته درې ګوله ورکړي وه، نو د سلاویا ټیم دغه لوبو ته راووت. بله لوبه د چک د جمهوریت د سپارتا او د سلووینیا د ماریبور د ټیمونو ترمنځ د چک د جمهوریت په مرکز پراګ کې وسوه، چې لوبه یو د صفر په مقابل کې د سپارتا د ټیم په ګټه تمامه شوله. او څرنګه چې تیره هفته هم سپارتا په سلووینیا کې دغه ټیم ته دوه ګوله ورکړي وه، نو د سپارتا ټیم د اروپا د فوټبال د جام لوبو ته لاره پیدا کړه. او بله لوبه د چک د جمهوریت د لیبرتس او د رومانیا د دینامو بخارست یا دینامو بوکارشت ټیمونو ترمنځ وه. دغه مسابقه له دې امله ډیره جالبه وه چې د لیبرتس ټیم یوه اونۍ مخکې په بخارست کې دوه ګوله دغه رومانیایي ټیم ته ورکړي وه، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې د دینامو بخارست د ځینو لیوالو د شور ماشور او د لوبې په جریان کې میدان ته د داخلېدو په وجه د لوبې ریفری دغه لوبې ته خاتمه ورکړه او لوبه یې درې د صفر په مقابل کې د لیبرتس ټیم په ګټه اعلان کړه. نو کله چې د دینامو بخارست ټیم د چک په جمهوریت کې د لیبرتس د ټیم سره مسابقه درلوده، ډیره پیشبیني کېدله چې د لیبرتس ټیم به دغه لوبه یوسي، خو د دینامو بخارست ټیم په لومړۍ نیمایي کې د لیبرتس ټیم ته درې ګوله ورکړه، چې په دې توګه د دواړو ټیمونو د ګولونو شمیر مساوي وو. چې تر نوې هم د خې پوري همدغه حالات ادامه درلود، نو ځکه ریفری د لوبې د عادي وخت تر پوره کېدو وروسته دوه ځله 45 دقیقې نور هم دغه لوبې ته اوور ټایم یا اضافه وخت ورکړ، چې په دغه وخت کې هم د مسابقې حال مساوي پاتې شو. نو خبره پنالټیو ته ورسېده، چې په دغه دراماتیک او هیجاني حال کې د لیبرتس د ټیم یو لوبه کوونکی ونه کړای سپای د دینامو بوکارست ګول وهي، چې په دې ډول د لیبرتس ټیم ماته وخوړه او د دینامو بوکارست ټیم د اروپا د فوټبال د جام لوبو ته ورداخل شو. او د ځینو اروپایي هیوادونو د مهمو ټیمونو ترمنځ نتیجې په لاندې ډول دي. د ایټالیا لیګا، ایس میلان د انټر میلان په مقابل کې 0-4 په مقابل کې د انټر میلان په ګټه. ایس روما د ایونتوس سره 1-3 په مقابل کې د ایونتوس د ټیم په ګټه. او د پریمیر لیګ یا د انګلستان د لیګ د مسابقو نتیجې په دې ډول دي. بولتون د لیورپول په مقابل کې 2-3 د لیورپول د ټیم په ګټه. چلسی د برنلی سره 3-0 په مقابل کې د چلسی د ټیم په ګټه. مانچستر یونایټیډ د ارسنال سره 2-1 په مقابل کې د مانچستر د ټیم په ګټه. او د جرمنی لیګا یا بوندس لیګ د ټیمونو ترمنځ پیلې په دې ډول دي. بایرن منشن او ولتسبورګ 3-0 په مقابل کې د بایرن منشن د ټیم